دری په در دی کچ لا به خچه ده شان یو سرزانه کی د مسلمان یو تو وای
وس هم دومره په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي. ل اجمل ان مننه چې تر دې شی بي استاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام پیل سي، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساته ده. نن جمعه ده، د وریه حمل 12 د اپریل لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف اجرایه مشرې کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسي پرېښولی چې د افغان ماشومانو آینده د سیاستونو لخوا برامته سي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالر، ناروی 100 میلیون نارویجی کرونه او جرمنی د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندویو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین باندې ترسره شوه په ټوله کې د 2 میلیارد او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشري مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د پارلمان په یو مهمه رایه اچونه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 د کال دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو ور د کراچۍ تر هوایي ډګر هم رسول سوی و، خو بیرته زندان ته استول سوی. اولاد څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړي د یکشمې پر ورځ دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایګیری وکړي. د جنوبی کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکي شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې ل خپل ډیریکټ تلویزیونونو څخه د کرنټ ټایم تلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کاري ځکه کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یا روسکوم نادزور مقررات تعقیبوي. کرنټ ټایم تلویزیون د ازادي اروپا ازادي رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مخته وړل کیږي او په روسی ژبه خبرونه لري. او پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 348 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 49 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ دریمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د منځنوي شوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د شوونځیو د دروازو تړل کېدو دوی په رواني لحاظ څومره اغیزمنې کړې دي. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنه کړې وه چې په سړو سیمو کې د نوي شوونیز کال له پیل سره به ټول نجونې اجازه ولري چې شوونځیو ته ولاړې سي، خو تیره چهارشنبه چې کله نجونې شوونځیو ته ولاړې تر شپږم ټولګي پورته د دوی تعلیم ته یو بیا اجازه ورنه کړل سوه. اکثر نجونو له ازادي راډیو سره په ژړغوني انداز په خبرو کې غوښتنه کړې چې د دوی پر مخ دي شوونځي پرانیستل سي. دا سیر پرونه هم ورکول سی وی چې غن انجونی چې لمخ کې هم لروونی فشارونو سره مخامخ وي له تازه اعلان سره له لروونی ستونزو سره مخامخ سی وی دي. په ونسن کې انجونو ته په انلاین باندې د تعلیم امکانات هم برابر نه دي او د طالبانو حکومت لا هم پر بدیلو لارو غور نه دی کړی. تازه راپورونه وایي چې د تعلیم په ډګر کې پرونجونو لګول سوی محدودیتونو د وزګارتیا زیاتېدو او یو ډول ګنګ حالت غن کسان په رواني لحاظ اغیزمن کړی دي. یواز په هرات کې د هوزوی روختون د رواني روغتیا د برخې مشر ډاکټر وحید احمد نورزاد ویلي چې هر ورځ له 200 تر 250 پورې کسان دغه روختون ته ورزی چې ځینی بستر کیږي هم او اکثر لروونی ستونزو کړیږي. د د پوینه په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا ډیر زره کسان چې لروونی ستونزو کړیدل یوازې دغه روختون ته ورغلی دي چې 80% یې زده کوونکي مواصلان او لري کړی سوي دولتي کارکونکي دي. خو اټکل دا دی چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به هم ممکن همدا ستونزه زیاته وي او ممکن واقعي شمیر تر دې څو برابره زیات وي. په دې پروګرام کې مو دروونی روغتیا متخصص ډاکټر مجیب خپلواک میلمه دی چې ستاسو پوښتنې به ځواب وي او خپله تجربه به شریکوي. د پروګرام میلمه ته ورزو ډاکټر صاحب مجیب رحمان خپلواک، پروګرام ته ښه راغلاست. د څه فکر کوئ چې د ښوونځیو د تړل کېدو مسئلې پر ښځینه زده کوونکو څه تاثیرات کړي دي په رواني لحاظ؟
مسلمان په ټوله نه کې فکر کله عادتو کې تغیرات راشي نو دا به یو څه اروایي اثرات لري د ټولنې په وګړو باندې. خو متاسفانه دغه کوم تصمیم چې نیول شوی دا خو داسې یو تصمیم دی چې هیڅ خواو ته او هیڅ اړخو ته منلو وړ خبره نه دی، او له بل لوري نه خپل منفي اثرات، منفي اروایي او رواني اثرات هم پر خلکو مشخصا پر نجونو او ښځینه باندې پلی شده، او متاسفانه دا د دې ناخوالې زیږولې د اروایي لاړه چې تاسې به خبر یا تاسې به راپورونه لرئ چې د کابل په یو سیمه کې یو ځوان انجلۍ هم ځان وژنه کړې ده.
ډاکټر صاحب، تاسو چې په کوم کلینیک یا هم کوم روغتون کې کار کوئ، مخکې مو وردل چې په هرات کې په رواني ستونزو داخته کسانو شمیر د مراجعینو شمیر زیات شوی دی، چې 80% زده کوونکي مثلا یا هم هغه دولتي کارکونکي دي چې په دې وروستیو کې له دندو شړل شوي دي، تاسو ته هم دغسې کسان راځي د سلام مشورې یا هم تداوی لپاره؟
بالکل بالکل، زما د کار میتود هم حضوري دی، هم ریموټ په شکل کار کوو، د موبایل او د اطلاعات جمیل لاری نه. نو مسلمان حالات خو کړکیچن دی، په کړکیچن حالاتو کې د مراجعینو په حق له هم قطعا اثرات لري، او موږ ته د مراجعینو سطح ډیره زیات لوړه شوې ده، او هم حضوري فزیکل خلک موږ ته ډیر زیات مراجعه کوي، او هم خواله رسنیو له لارې موږ سره په اړیکه کې دي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لین کې اوسې، اوریدونکي ممکن ځینې پوښتنې ولري، تاسو پوښتنې له ځان سره ولیکئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکو چې ځوابونه ووایاست. ځینې اوریدونکي په لین کې دي، درګر د زنګونه وهي، دوی ته ورزو چې د پروګرام د موضوع په اړه مشخصې پوښتنې وکړي. یو اوریدونکي ته ورزو.
زبل ولایت خماری کو نیو ده دا دنسونو مقاصد که خاص موزی خوشاله کین کو زکا موز سیر خوان جورونا فنار ناروش باندې خاص
دیر من نستا سوا صفا نو. خو بیا مو هم غشتن دلو ده چې دنجونو پر مخ دی د شوونځي او دروازې پرانستل سي. بل اوریدن کې تبرز میر بنو کې ازادي رادیو ده.
ا مې خدمت ډاکټر سابيره پرسمانه وخت کې طالب خو ډاکټر را کېنه معنا کړل مکتب بل ډاکټر ته د بخت کې شي نه شمه چې تاسو درې برخه هینا به چیکار کنه نه به حالت رواني مبارزه کړم خدای نجات تنه نه خدای خود کشي نه کنه نه قدر نه امید نشن
مېرمنه وکي ازادي رادیو ده.
ولا خبر تاسو چې په دغه باندې جنا کو باندې چې مکتبونه باندې شوې د سر کې کنه دا ان په موږ سپینګرو باندې سر کې په ټول افغانستان په ټول ملت باندې سر کړی دا خو دا یو خبره ده چې دا د دې د خپل خلې خبر د پردي خلکو په خپل باندې خبرې کوي.
ډیر مننه ستاسو تماس نه، ستاسو نظر هم اوریدل سو. ډاکټر صاحب، د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به وورو به بورسته تاسو ته راسودې، په پیغامونو کې هم غني خبرې ستاسو
خبرونه
اوس مخته پیغامونه به وورو. هغه نه پوهه سيله بس 2 نیم دقیقې را سره اوسې پیغامونه به سره وورو.
نیم میشه مونږ دې په خوخه سره تل هله مدلات خونځه مکول کله چې مونږ لازم مونږ خونځه بند ډیر مایوسته شو. بعضی ځکه چې هغه په جړه چې مونږ په ډیره هله باندې تل خو چې مونږ کله خونځه ویل مونږ ډیر په و جړل په نه هله شکورون ته تر استانش.
نیم میس په مې دې مونږ چې کله لاړو په ډیره خوشاله یا په هله باندې لاړو چې ډیر وخت کیږي چې مکتبونه تر شي وي. کله چې لاړو نو مولې دل چې ښوونځي بند و، بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو. ډېر هم مایوسه شو، ان ځینې خویندو جړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي، خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي، باید داسې کار ونه کړي، ځکه دا نجونې د راتلونکي کې د دې هېواد جوړوي. مې جاب هم کړی دی، تللي وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دې د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په جاب کې تللي وو.
زما نوم مدینه ده، د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته را خلاص کړي.
سلام، زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی شولو. موږ ډېر خواشینی یو، خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، موږ مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
زما نوم ګلمینه ده، څلورې مې نه یې اوسېدونکي په نم ټولګي کې. ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې لاسې ته په کور کښېنې. اوس له هغه اته میاشتې چې موږ کوم څه درلودل چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو، خپل ټولګي، خپل ښوونځي، خپل څه به زده کړو، خو هغه چې نن موږ ورغلو دوی موږ ته وویل چې ته لاسې بېرته کور ته کښېنې. ډېر ډېر سخت و، خو موږ دا اته میاشتې وویل چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړسو. نه اوس ول هغې چې لکه دې چې ویل هغسې نه.
د څو انجنونو ټلیفوني پیغامونه مو یا صوتي پیغامونه مو ورېدل چې په خوشحالي د چارشمې پورز شوونځي ته ولاړې، خو اکثره په جړه بیرته کورونو ته راستنې شوې. ډاکټر صاحب، مخکې د ځینو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه هم تاسو ورېدل، تاسو ول چې تبصره هم لري، مېربنو کې ورسته بیا اوریدونکو ته ورځو.
په چارشمې ورځ هغه متعلمین چې لاړې مکاتب ته او خوانځي کې بیرته دوی نه هلې وګرځېدي، دا وړه خبره نه ده. وړه خبره په دې معنی نه ده چې هغه وړې وړې وخت کې چې دوی توی کړې، دا په اوله کې هغه وخت دي چې پسته د عقدې لامل ګرځي او دا هغه عقده جوړیږي چې پراتلونکي کې بعد د نفرت زیږونه وشي. که اروایي اړخونو ته وګورو، مخکې هغه یو کس موږ تاسو اوریدونکي هم څنګه وهلی ویل چې موږ سپینګیری هم ترې نه متاثر یاسو. یو وړه نجلۍ زموږ تاسو په کورنۍ کې متاثر نه ده، د دې کې لویا طبقه د ټولنه ټولنه متاثر ده په دې مسله کې، په دې تصمیم باندې، په دې پریکړه باندې. ځکه موږ تاسو هر یو په خپل کور کې وړې وړې نجونې لرو، نو دې سره ټول کور ناهیلي وي. او لبل اړخه چې په کور کې خلک ناهیلي وي، په هغه ټولنه کې د راتلونکي لپاره هم امیدونه نه وي او دا امیدونه متاسفانه نشي رالویدای. افغاني ټولنه خو ځانته دود دستور لري، دغه دود دستور ته په کتو سره موږ تاسو خو تاسو فرض وکړي چې کی یو کس ولادي مشکل ولري او خزینه، نو د دې لپاره خو موږ تاسو نشو کولای چې دغه ولادي مشکل نارینه او ډاکټرانو ته لاړ شي. دې لپاره موږ تاسو خو خزینه ډاکټر ته ضرورت نه یو بل څوره زمخ کې د تلاشي مسله وا هغه کورونه چې مثلا دوی ته موږ تاسو خزینه او ضرورت چې نه وو، نو البته خو بیا هم افغانستان غیرتمن ټولنه ده، په دې کې خو بیا هم نور ستونزې وزګول شوې. او دا ټول د دې لامل ګرځي چې په کورنۍ کې کوم توتري خوالي وي، په کورنۍ کې ناخیلتوب وي، او کله چې بیا وګړي حسین الله فرقی دا د نظام د لپاره تر ننګونه هم جوړول شي.
بل ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې ځینو کسانو حتی په ځان وژنه لاس پوري کړی دی. تاسو مخکې په خپل تبصره کې هم په کابل کې یو مورد ته اشاره وکړه، په دې اړه دغه اوریدونکو ته تاسو څه وایست چې آیا چاره یوازې ځان وژنه ده؟
نظامونه زی ورازي، پالیسیانی به تبدیلیږي، پالیسیانی به بدلیږي، او خلک بیا هم خلک دي. یو خبره بل مسله دا ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې تعلیم خوونه او روزنه کول غواړو هم دا یو چا پورې تړل نه دی او نه غواړو چا پسې وتړو. دا خپل د راتلونکو لپاره غواړو چې مثلا زموږ تاسو بچیان زموږ تاسو لورګانې او ځامن درس وایي. په همدې دلیل چا پورې د چا اهداف پورې او موخې پورې خپل ژوندۍ خپل ژوند موږ تاسو نړۍ یو خبره بل خبره ژوند کې تاوتریخوالی ناخوالی ناامیدی ناهیلی دا به راځي، خو دې دپاره تسلیمېدل دا نه ده سلا، دا نه ده مشوره. ناخوالو او تاوتریخوالو سره مجادله کول، مبارزه کول، که څه هم دا په ویلو کې به کېدای شي آسان ښکاره شي، خو بله چاره نشته. یو خبره او دریم خبر دا چې که موږ ونه اوسو، هغه یو متل دی وایي من زنده جهان زنده و من مرده جهان مرده. نو په همدې شعار پورې به موږ او تاسو خپل ژوند ته تر هر څه پورې ارزښت ورکوو. دا یو بل فائده چې لدینه چې موږ او تاسو تسلیمیږو او خپل د ژوند لپاره د پارټی کې د ورکولو او ایښودل لپاره تیاریږو، نو ولې آسان مبارزه به دا وي چې د مقابل لوري د قناعت د فراهم کول لپاره خپل جدوجهد نه کوو.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، دوی ته ورزو بیا بیرته تاسو ته وخت درکو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
ډېر زياته مننه کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر رسالت خپلې کېما. زما دا نظر دی چې دغه وسلن چې کوم پریکړه سوی ده او دا بیرته لاغه وسو، زما ټول مسلمانانو ته دا یادونه ده، یم دا ورته پیغام دی چې ان شاء الله تاسو تشویش مکوئ، بیرته به داسې توس چې ټول به په افغانستان کې آزاد شي.
ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکي ته ورزو تماس رخصوي ده. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
نبی الله زابلای د زابل ولایت ارغناب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو، دا شیبه د ایران له شیراز نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ، ستاسو تماس رخصوي.
مننه کوم. که چیرته ډاکټر صاحب حاضر سوی دا چی رادیو نه سم اوریدلای، نو له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه هم دا ده که چیرته یو مور په رواني ناروغي اخته شي، پر هغه د هغې پر ماشوم یا ماشومان به کوم اثرات پرې باسلای شي؟
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. ډاکټر مجیب رحمان خپلواک پر رواني ستونزو سره خبرې کوي. بل اوریدونکي ته ورزو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه اسد الله صافی مو د لغمان نه. په افغانستان کې زموږ انجونې همدارنګ نور غړي چې ډېر په تاکید سره خپل ژوند مخته وړي، کاغذ ځوانان وي که ورونه وي، او هره صحنه د مرګ اختیاري ده. نو دغه مکاتبو په نظر به زه ووایم دغه هم یو ډیپریشن ده کنه، یو خفګان ده، رواني ستونزه ده. نو موږ هم د دې په غم کې شریک یو. الله تعالی دې وکړي چې مکتبونه زر شروع شي. د تعلیم حق ده هر نارینه او ښځې لپاره، بهترین چانس ده.
زرمولوالم د خیبر پښتونخوا هری پر نوم اړیکه نیولې. زما په نظر باندې خو یقینا دغه رواني ناروغۍ چې دي، یعنی پیدا کېږي، د دې خو سخت عوامل چې وبدغه ټول د شل کارو کې وکړي. تاسو دا ونه وایي چې هر ځای موضوع دا به انشاءالله خدای پاک خیرت کې، انشاءالله د امارت اسلامي افغانستان چې حاضر شي دي مشران دي په مخ کې علاوه لدې نو دې نور ستونزې دي. الله به خیر چې انشاءالله زه خو پر امید یم. محترم صالح صاحب،
احمد همدرد سره دیم دل پاړي کا کیندلا خو دغه نظر د صالح محمد صاحب سي باید طالبان رسمیت ته زندل ته کم وخت ورکی. خدا ولس دا خدا وړي وړي خبره دا خو تی ولسم غواړي کناړي ورته په دې باره کې سمونه وای. دا خو دی ولس حق دا ولس یو مطلب غوښتن کې دا بیل غوښتنې نه د ما په نظر باید دی ورکی. او دی ولس دا دردونه نور زیات نه کی دا رواني تکلیفونه، ځکه دا ډېری وړي وړي خبرې دي. حکومت خو ډېر غټ هغه ته ویل کېږي سرحدات لري، مطلب نړیوال خلکو سره کېنی وپاسیږي کنه. موږ باید وایي چې دا افغانان په یو نسبت ولري چې دی خپانس یو همیشه خوشحاله او ځان سره ملګري وساتي.
ډېر مننه ستاسو تماس نه هم. ډاکټر صاحب، مخکې تاسو د اوریدونکو نظرونه هم واوریدل، د دوی پوښتنې هم وي. اوس به تاسو ته وخت درکو. اتمن تاسو ځینې څرګندونې لري.
یو سوال منو شو، هغه سوال دا و چې کومور ناروغ وي، اروایي حالت ښه نه وي، د دې اغېز په ماشوم باندې او برعکس هم د ماشوم تاثیر او تاثر پر مور باندې یا په ټولنه باندې یا په کورنۍ باندې. مسلمه ده چې موږ تاسو په کورنۍ کې که احیانا مور ناروغه وي، نارامه وي، اروایي حالت ښه نه وي، دا روغ او ښه ماشوم نشي زیږولی، نشي لویولی، نشي سترولی. دا یو. بل که په کورنۍ کې مخکې مې هم اشاره وکړه کې یو کس یو غړی نارام شي، ژور خفګان سره مخ شي، د دې استعداد یا اصلا ټوله کورنۍ د ژور خفګان ستونزې سره مستعد دي او کېدای شي چې مخامخ شي.
بل مخکې اوریدونکي سوال وکړ چې رواني ستونزې د نورو کومو ناروغیو سبب کېدای شي؟
بالکل، زه به دې ته اشاره وکړم چې د اروایي مشکلات خو داسې دي چې یو بل پورې تړلې دي. تاسو فکر وکړئ چې یو سیستم کې په د بدن په غړیو کې که احیانا یو ته مشکلات رامخته شي، دا قطعا نور د بدن غړي هم ترې نه متاثره کیږي. خو اوس که احیانا اوس چې موضوع مثلا د ټولنې یو لوی قشر، نو حداقل چې اوس غالبا 2 میلیون کسان د مکتب نه پاتې کیږي او دوی ته دغه اروایي ناخوالې رامخته کیږي، نو خو موږ او تاسې کولای شو چې د دې فکر وکړو چې دا به په ټولنه کې کومې اغیزې ولري او بالاخره د ټولنې په هغه نتایج حاصله چې موږ او تاسې ورته انتظار وباسې په دې باندې به کوم څومره دا اغیزې ولري. د یو خوا بل د اروایي ناروغیو ارتباط سره داسې دی چې اکثرا یو بل سره ډېر زیات نږدېوالی لري، هم د دلایلو له لوري هم د عواملو له لوري. نو په همدې دلیل د دې تشخیص ګرانه ده چې مثلا هغه یو کس چې متخصص وي هغه باید په دې چارو باندې هغه لازم تخنیکي او مسلکي معاینات شدید په دې اساس وشي کولای چې هغه کس چې ژور خفګان لري، هغه کسان چې مثلا شیزوفرنیا لري یا سکیزوفرنیا لري، یا هغه کسان چې مثلا داسې یو ناخوال سره مخامخ ده چې د دواړو علائم په دوی په وجود کې کتل کیږي او لیدل کیږي، د دې د تشخیص لپاره خو موږ او تاسې لازم ده چې هغه متخصصین ته مراجعه وکړو چې زموږ په ټولنه کې ډېر کم رواج لري.
ټول اوریدونکي ممکن دا امکان ونه لري چې یو ارواپو ته د سلام مشورې لپاره یا هم د تداوی لپاره د رواني کلینیکونو مرکزونو ته مراجعه وکړي. د کورنۍ نور غړي کله چې په خپل کورنۍ کې دغه یو کس لري چې ځوریږي، څه مرسته کولای شي؟
بالکل، دا ډېر مهم سوال دی. کله چې په کلیو باندو کې په ځینو ځایونو کې چې ارواپو ممکنه نه ده چې دوی سره په لاین کې وسیږي، یا د موبایل لاره یا د خواله رسنوی لاره، خو ښه خبره دا ده چې ما مخکې اشاره وکړله چې په کورنۍ کې دغه د ارتباطاتو حالت داسې دی چې انسانان یو بل ته لازم ملزوم دي. موږ او تاسو ښه پوهیږو چې زموږ او تاسو په کورنۍ کې څوک د آرامتیا احساس نه کوي، مخصوصا هغه کورنۍ چې په اوسني شرایطو کې نجونې له مکتبه پاتې شوي دي. خو خاصه توجه لازمه ده چې مثلا دوی خپل دغه لورګانو ته وکړي چې هغوی مکتب ته یا ښوونځیو ته نشي تلای. نو په کورنۍ کې هغه کسان چې پوهیږي یو بل باندې او یو بل سره په اړیکې کې دي، هر د کورنۍ غړي پوهیږي چې څوک په څه یو حالاتو کې دی. په داسې یو حالاتو کې کومې مرستې موږ او تاسو کولی شو؟ هغه کسان چې نارامه دي، یو هغه کس چې نارامه دی د هغه دپاره د یوازیتوب احساس نه ورکول. بله خبره دا ده چې موږ او تاسو وشو کولی په هغو کړنو سره په هغو طریقو سره چې دوی خوشحاله وساتو، فکر یې په بله کړو، د ښه فکر زمینه ورته برابر کړو. که څوک وایي څنګه موږ او تاسو کولی شو یو سالمه مشغوله، یو سالمه بوختیا، حتی د چکر تللو په اندازه که هم وي چې موږ او تاسو دغه زمینه ورته برابر کړو چې حداقل دغه بد احساس سره تر یو حده پورې دوی وشي کولی ځان ورته آماده کړي، یا یې له منځه یوسي، یا هم حداقل داسې احساس وکړي چې کورنۍ د کاست د ارزښت احساس قائل دی.
دغه یو کس چې کړیږي یا ځوریږي، که دوی منځوي کیږي، په رواني لحاظ څه تاثیرات کوي او د کورونی غړي څوک چې دغه کسان منځوي نسی؟
قطعا که دوی منځوي کیږي او یوازې کیږي، کورنۍ هم ورته پام لازم پاملرنه ونه کړي، نو د دې لامل کېدای شي، د دې نتیجه دا کېدای شي چې مثلا دوی یو بد کړنې ته فکر وکړي او لاس هم ورته واچوي. خو په همدې دلیل ښه لاره ای داده چې کورنۍ له دوی سره وسی.
بلې ډاکټر صاحب، اکثره روان پوهان یا ارواپوهان دغه راز رواني متخصصان خپل مراجعینو ته دا خبره کوي چې ځان خوشاله وساته، که څه هم دا یو ساده جمله ده خو فکر نه کوي چې عملي کول ډیر سخت دي. یعنی یو څوک څنګه ځان خوشاله وساتي؟
ډیر مشکل خبره ده. زه پوهیږم، ما وار په وار په ډیرو خبرونه کې دا ویلې دي چې وایي آتش بگیر تا بدانی چی میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. دا زه پوهیږم په دې باندې، ځکه چې د هر چا د ژوند زمینه، د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې فرق کوي. دا مسلمان مشکل خبر ده، ځکه چې د هر چا د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې توپیرونه لري. خو یو خبره ډیر زیات مهم دی، او د اصل ته باید موږ تاسو پام وساتو. د دنیا هیڅ لامل هیڅ انسان نشي خوشاله کولای تر څو چې په خپل انسان د خپل د خوشالتیا لپاره یو وړه غونډه بهانه په خپل برابر نه کړي او جوړ نه کړي. نو که دغه حد اقناعت موږ تاسو رسیږو، په دغه حالاتو کې موږ تاسو کولای شو چې منطقي تصمیم او پریکړه ونیسو، او که احیانا موږ تاسو بیا ونه شو کولای چې دغه منطقي او دغه ډیر زیات معقوله دلیل ځان ته پیدا نکړو، نو بیا خو مشکل ده چې د دنیا هیڅ ارواپوه، د دنیا هیڅ دارو درمان به د دې زمینه موږ تاسو ته برابر نشي کړی چې موږ تاسو په خپله ونه غواړو خوشاله شو، وړ بهانې ځان ته پیدا نکړو او ولټو چې ستره بهانه به موږ تاسو ته برابر شي چې تر څو موږ تاسو خوشاله شو.
بله ډاکټر صاحب، دا خو څرګنده خبره ده چې نجونې تر نورو زیاتې زیانګالي یا آسیب پذیروي. له نارینه سره د دوی دروني ستونزو توپیرونه څه دي او خلک څنګه تشخیص کړي؟
بالکل، په نجونو کې خو توپیرونه ډیر وي. مثلا د نارینه او د بوختیا او د اړیکو ارتباطاتو په کتو سره نامحدوده دایره سره دوی مخامخ دي، او د انجونو خو ارتباطي دایره یې وړه ده. مثلا ټول ارتباطات په کورنۍ کې وي، ټول ارتباطات دومره وي چې مثلا هر خپل خورلنو سره، هغه کسان چې دوی سره په همسنه او هم عمر دي، دوی سره په اړیکه کې وي. دغه کسانو د تشخیص لپاره وسنی حالات د پاره حداقل هغه کورنۍ هم چې وس غږ اوري، او د دوی په کورنۍ کې دغه سینچونو کې دي چې هغه وس مکتب ته نشي تلای او په کور کې ناست دي. مورګانو ته مې دا پیغام دی چې دغه سینچونو کې د پاره توجهات وساتي، د بد احساس زمينه ورته برابر نشي، او دوی ته د یوازیتوب احساس نه ورکول کیږي.
یو وردون کې پلان کې دی دوی ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا روختیا د ژوند خمنی پر
د سبکر سره بل چې زله کابل څخه ډاکټر سره څخه دا پښتنه لرمه چې دا دواني ناروغي خو مثلا په دې انسان کې ستاره غلنګ ناروغي په انسان کې ستاره، چې ډاکټر سره دا پیغام چې مثلا ځکه مخونده کې چې دواني ناروغي دوا یخته دي، چې دا د دوايي ستا کنه سودا د تا مریض راغله دي چې مثلا په یو ناروغي باندې دواني ناروغي باندې یخته دي او د دوايي ور کړی دي او هغه د رواني سره ناروغي سره جوړه شوی دي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، ورسته څرګندونه وکړي چې درونی ستونزو د حل لپاره درمل هم خلکو ته ورکول کیږي او کنه. بل اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ساسته مسروخ سوي.
ډېر مننه چې مشته د غزمو جالي تور اخی طریقان څه ته جواب واړی دا ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده. او ما نظر دا غره طالبان چې هر څه ته جواب واړی مشته دی وایي موږ به دا جواب ورکو. نو نو څه سره پاتې دي؟ السلام علیکم.
ډېر مننه څام ستاسو پښتنه ډیره سیاسي و خو که ډاکټر صاحب غوښتل کولای سي ورسته ور باندې تبصره وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک مو میلمه دی. خپلواک صاحب، مخکې اوریدونکو پښتنه درلوده، تاسو حتما لزان سره یادښت کړی د مهرباني.
یو پښتنه ما واخیستله، هغه پښتنه دا و چې تاسو ناروغانو سره مخ شوي یاست، کوم تداوی مو کړی؟ د تداوی لپاره موږ دوه میتودونه لرو. یو هغه میتود دی چې موږ کانسلینګ یا مشوره لرو، له ناروغ سره یوازې غږیږو، هغه کوم لارې چارې کومې کړنې چې موږ سره د ناروغ د تشخیص نه وروسته لیست کوو، هغه کړنې او هغه مسایل چې ډېر زیات تخنیکی او تخصصي دي، دا یو برخه هغه ده. یو برخه چې که ناروغ ډېر زیات مشدده حالات سره مخ وي، نو د دغه حالاتو لپاره بیا موږ دوايي هم ورکوو. نو هغه لپاره مشخص متخصصین دي چې دروازه بهنه د کلینیکل سایکولوژي په برخه کې درس ویلې وي، همدا د هغوی پورې اړه لري.
ډېره مننه د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې مو سره برخه واخیسته. نن مو پر دې خبرې وکړې چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو په رواني لحاظ پر دوی څه اغیز کړی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.